خپل حاضری بلګی نو اغیله به مونږ دا پورا د خوراک دا پیکج ورکو او ورسره ورسره مونږ ډېر لکه نور پروګرامونه نور دارو ډېر زیات شروع کړل کنه نو هغه لپاره ورسره ورسره مونږ د هغې لپاره د لوبو د نور څیزونو پروګرامونه به کول نو دا ماشومان چې لکه خامخا دی ډېر زیات یېرېدلي وو ډېر هغه وو او بل د کور
او بیا دوی دویم اوریدون کی ټلیفون کړه وی ساخان او راغوی وچ ستاسو خاص لاست راوړنی سدی
اچیومنت دا و چې دې زما مون سره چې کوم دا ساتان کې چې کوم خزه دي چې کومې کونډې دي بچا خزه چې کوم دې بوډایګانې دي خاوندانې مړو دی داسې چلو چې نادرا سره سره ریکارډ نو او بل دا چې دا غي دې نادرا رجسټریشن باید خاوند په نومو یا ما مون سره زیات کړ کې څونه داسې رالن چې خزه دلته وي خاوندانې بهر نو هغه رجسټریشن باید خاوند په نومو نو دی ته به هیڅ ټیفون امداد نه ملاوي
صحیح
دا یو وخت کې څلو مونږ راغلو بیا د وی چې ار بي سره به څه کوو نو بیا ما دا څه چلو کوو چې د دې لپاره یو بل ایس او پی وته وی سټنډرډ اپریشن پروسیجر هغه ما د درې قسمه خلک نه پکې واته یو کندې او یو هغه ختی چې د چا خاوندان بهاري او یو مازور خزی کنه نو هغه وی چې یاره مازور سره خو مخکې نه ملاویږي دا څه کندې چې دا دوه قسم خلک دي یو کندې او یو چې کم خاوندان بهر دي نو د دې لپاره دا باقاعده مونږ ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاطمہ مانے راشه اپروف کو گورنر پہ آماده شو اوس هغه خزی چې کم دې امداد نه محروم وي نو هغه خزی چې کم دی نو اوس هغه امداد اخلي مونږ نه بل د وزیرستان چې کوم خلک بے کور شوي وخت کې داسې کلو چې د چا ښځو لکه ماشومان کېدل نو هغې داسې حالات کې راووتل چې چا ماشومان په لارې کمرې شوي چا چلو شو چې روانې نو دې وخت کې مونږ پوره لارې باندې مانیټر کوو او باقاعده امبولانسونه او ورسره ورسره د زنانه او د ماشومانو لپاره یو موبایل امبولانس چې کومې ښځې حامله وي هغه یې نو کم از کم دا نه وي چې ماشوم په لارې مړ شي.
ډیر خوند کو ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخسته.
ډیره مهرباني مليها.
موږ سره نن د پیښور نشمه اسد ملمنو او امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامن. جمهوریت په نن نه خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوریتدارو موضوع سیړلې. تاسو بعد سوات ریاست له مثال سره واوري چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او کنه. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمد شاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅ د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلی چې سیاسي نارامۍ، نامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلی چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځ او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سواد د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري، او که لري نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یو خپل یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوی پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي، او که څوک سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده، او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
دغه جرګې د رقم ممبران چې دي دا هغه د خیر په سر باندې مشر د خپشه هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغه بیا ځان له جرګې کې کزبا د یوسفزیو د سوات خبرو کوم دلته کې به ګرځین د ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتې ده د یو نه اخي خلک به کارکردگی
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا په بنزل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1950 کې د سوات خلکو هم ځان جرګه کړی او ځان مشر نیولی و. هغه سید اکبر شاه و بیا په 1950 کې هغه بیا مړ شو. نو بیا جرګه ورانه شوه، بیا په ملکي غوغا جوړه شوه، بیا پکې جنګونه وشو داندې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانې مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سبانې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی، مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندې کېږي
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو، او بیا په 1912 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې ورسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل یې ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه به چا شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا صفه په صفه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې پرې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټول رویه چې کوم دا خو سوسیالیستي ډیموکراټیک دا خو جمهوري ده. دوی چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او لسی تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د چپاټه سطح باندې کې نو تاسو بیا سم نیول شئ. د سوات ریاست په جرګه راښیو دا د امپوز نه وو. بار نه څوک راغلی نه وو. قصدی نه وو کړی. خلک کېناستل جرګه وکړه او په جرګه ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیش کې هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وو که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې ده چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلي مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نفس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغه خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دې کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو راسه نانواه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي نو ابي کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنی بقده خاندانی طور سره دا شي روانې دا هم پیدا وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته. خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه کاغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې څه فیصلې کولې نو جرګه خو یې وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لالارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجې ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ځینې مسله وه بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې وسته بادشاه شوي نو هغې هغې سره غوټي کړو. احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه څه کارونه وکړل که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وي.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي یعنی دا په خپله یوه جمهوري رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو اوس لکه د وزیرستان جرګه چې ته ګورې په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېدي او هر چا سره خبرو د کولو چې دی حق حسین دی. جمهوریت کې خو دا رهشي یاره د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده که نه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورکو اردو کې سطحه یا به په ګډ سطحه باندې خو دا خوشته دی
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې دي، خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خالیو ته ځي او منډې وایي، نو هلته بیا رکوفه خبره نه وي، هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي،
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و، او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا ونننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت